درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی وړاندې کوم، لمړی خبرونه لرو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل شوې، ویلي د لار پرون پنجشنبه د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شو.
شاره سالنګ بروی وسایت
د سالنګ لوی لار له دوړو لوريو د درې سو درې څلور سو څلور او پنځه سو اتیا ډوله مسافر وړونکو موټرو پر مخ په نورمال ډول پرانستل سو. د لوړ توناژ لرونکي بارونکو موټرونه د ماحول ویش لمخه په نوبت سره پر دې لار تګ را تګ کولای سي.
د سالنګ لوی لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي، تیرهونه د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. د غلار څلور میاشتې د بیا رغونې له کبله بند و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امن او سرحدي مسایلو په باب د طالبانو له چارواکو سره خبرو او تماسونو ته دوام ورکوي. دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه په یوه خبري کانفرنس کې وویل هیواد یې تل غواړي افغانستان د سیمې په تجارت او انرژي کې ارتباطي سرچینه وي.
پاکستان has consistently expressed its desire to see a peace.
پاکستان په دوامدار ډول د وسولي سوکاله باثبات او متصل افغانستان لپاره خپل تمایل څرګند کړی او غواړي افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ او انرژي د ارتباطي سرچینې په توګه ظهور وکړي.
پاکستان په روسي کې څو ځلې تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خبره کې په پاکستان کې بریندونه تنظیموي. هغه تور چې د طالبانو حکومت رد کړی دی. د افغانستان او متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلو ورسې الیو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې درې شلو ورسې الیو وکړي. نن جمعه به د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د کابل په وخت ماسپښین درې نیمه بجې پیل شي. د افغانستان او متحده عرب اماراتو دوهمه شلو ور مسابقه را روانه یک شنبه او دریمه د سه شنبه په ورځ کیږي. د افغانستان تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د لوبډلې مسابقې اعلان شوې. د افغانستان کرکټ بورډ پرون ناوخته وویل چې افغان لوبډله به نن جمعه له هندوستان او جنوبي افریقا سره درې اړخیزه لوبلړۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ تر اساس په دې لوبډله کې ناصر خان لوبډل مشر، نومان شاه، علي احمد، جمشید زدران، حسن اساخیل، وفیولا ترخیل، خالد تنیوال، عثمان شینواری، رحیم الله زرمتی، سهیل خان زرمتی، ناصر حسن، عرب گل مومند، علا محمد، خلیل احمد، بشیر احمد، فریدون داودزی، زاهد افغان او وحید الله زدران شامل دی. دا لوبډله لوړاندې جنوبی افریقا ته رسیدلې او تمرینونه یې هم پیل کړي دي. دا سیالۍ به د راتلونکي میلادي کال د جنوري میاشتې تر 10 نیټې پورې دوام وکړي. امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران له لوري د یورانیمو 80% غنی کېده وخندله. د څلور وړو هیوادونو د بندونو چارو وزارتونو ویندویانو پرون پنجشنبه په یو ګډه اعلامیه کې د ایران د یورانیمو په غنی کېده کې د زیاتوالي په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې وروستي راپور ته اشاره کړې او ویلي چې د ایران دا اقدام د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه ترنګلتیا ډېروي. دوی د یورانیمو 80% غنی کړه د ایران د هغې توجیه خلاف بللې چې اټومي پروګرام د ملکی مقاصد لپاره دی. د اټومي انرژي نړیوال ادارې ویلي چې ایران په لوړه کچه د یورانیمو د غنی کولو سرعت ډیر کړی او اوس په کافي اندازه 80% غنی شوی یورانیم لري چې که یو څه نور غنی کړي درې اټوم بمونه ورڅخه جوړولی شي. ملګرو ملتو پرون پنجشنبه ویل په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د بشري حقونو وضعیت په چټکه خرابی شي. دغه بنسټ له اسرائیل غوښتي چې د فلسطینی وګړو په وړاندې د غیر قانوني وژنو او ځورونو لړۍ ودروي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتو پرون خپور کړ د پوځي وسلو د کارونې د مخنیوي غوښتنه شوې او ویل شوي چې د عملیاتو په مهال د خپل سرو نیونو لړۍ د غراز له فلسطینی وګړو سره ناسم چلند هم ودرول شي. ملګرو ملتو په لویدیځ غاړه کې پر ګرځېدو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه هم کړې ده.
بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس ته شرغ لاس زمل علي بشير يم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. 2023 میلادي کال پای ته رسیدلې دی. دا کال د افغان ښځو لپاره څنګه و؟ دوی د راتلونکي کال لپاره څه اندېښنې او هیلې لري؟ پر دې موضوع باندې اورېدونکو نن په دغه خپرونه کې خبرې کوو. تاسو کولی سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او خپل نظرونه د دې موضوع په اړه زموږ سره شریک کړئ، او همداراز که غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ هم کولی سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د واټساپ شمیرې تاسو ته وایم: 00402030011، او د تلیفون شمیره ده 00420221240501. د شدینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، او یا هم د فیسبوک لارې تاسو کولی سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدئ او زه به په دې خپرونه کې تاسو ته وخت په وخت لولم. اوریدونکو، پر دې شمیرو باندې تاسو کولی سئ چې د واتساپ له لارې موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیز پیغام پرېږدئ، او که غواړئ چې له خپرونې سره مستقیم تماس ونیسئ او په لایف کې خبرې وکړئ په ژوندۍ بڼه، د واتساپ و دغه شمیرې ته زنګ را ووهئ: 00420023001111. پر دې موضوع نن په نور بس دی خپرونه کې له موږ سره میلمنی دي په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر اغلې شکریا بارکزی، د ښځو د حقونو فعال اغلې نظیفه حقپال، او د ښځو د حقونو فعال اغلې سپیڅلې ځاځی. دوی به نن له موږ سره په دې خپرونه کې خبرې کوي او خپل نظر به پر دغه موضوع باندې را سره شریکوي چې د ښځو 2023 کال څه ډول و، د دوی د حقونو په برخه کې دغه کال څنګه تیر سو. اغلی حقپال له موږ سره د تلیفون له لارې د سټوډیو سره وصل شوې ده. نظیفه جانې، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره خبرې کوئ. ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې تاسو څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته ملالۍ جانې، ستاسو محترم میلمنو ته، او ستاسو اوریدونکو ته. څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده، تک کال ډیر تور کال و، خصوصا د ټول افغانانو دپاره، خصوصا د نجونو دپاره، هغه نجونو دپاره چې دوی لازمه و دوی ته چې خپل تحصیل ته دوام ورکړي، دوی د مکتبونو نه فارغ شي، پوهنتونونو ته ولاړ شي، او هغه ښځو ته چې دوی کار کوو، دوی د افغانستان په اقتصاد کې، دوی د افغانستان په سیاست کې، په ټولنیز چارو کې دوی فعال وو، کار یې کړی وو، دوی خپل د اساسي حقوق څخه، د کار د حق څخه محروم شول. مونږ ډېر راپورونه ولیدل چې نړیوال سازمانونه تحقیقات وکړل، دوی نشر کړي چې سره د دې چې دوی د اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي، دوی حتی رواني تکلیفونو سره هم مخامخ شول. نو په دې اساس دا ډېر بد کال وو افغانستان افغانانو ته په مجموع کې، خصوصا نجونو ته او ښځو ته چې دوی خپل اساسي حقوق څخه محروم شول. او موږ دې سره سره ولیدل چې هغه ښځې چې د خپل د حقوق د غوښتلو دپاره دوی په مختلف ډول څه د کوره څه د باندې مظاهرې وکړل، اعتراض یې وکړل، دوی په شکنجه شول، دوی زندانو ته ولېږل شول، او تر اوسه پورې هم د اکثریت یو تعداد کسان چې خصوصا هغه معترضین ښځې چې په زندانونو کې دي، د دوی د وضعیت څخه موږ معلومات نه لرو، او هغه چې یو څو کسان خوش شول د هغوی نه چې موږ د هغوی روحي وضعیت نه چې موږ ګورو، نو معلومیږي چې دوی باندې ډېر بد وضعیت تر شوی دی په زندانونو کې، چې د ټول هغه اساسي او بشري مسایل چې باید په زندانونو کې په نظر کې وساتل شي، په نور هغه ستاندارد معیارونه چې په نور نړۍ کې د ټول نقش شوي دي، او دوی غیر قانوني په دغه ځایو کې چې نه صرف د قانون نقد کړی دی، بلکې د افغانستان هغه کلتور هم نقد شوی دی، او دوی هغه ښځې شکنجه شول په زندانونو کې. ول نو ابعاد ډېر زیات دی چې باید دې وغږېږو. زه به بیرته ساسو بل زل بیا په وایم بیا بل دغه مشنو غات راغی.
ډیره مننه اغلی حقپال. اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې 2023 میلادي کال د افغان شوزو د حقونو په برخه کې څه ډول وو، دوی د راتلونکي کال لپاره څه هیلې لري او د دوی اندېښنې څه دي. پر دې موضوع باندې موږ خپلې میلمنې اغلی شکریه بارکزی چې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره ده، د شوزو د حقونو فعال اغلی نظیفه حقپال او د شوزو د حقونو فعال سپیشلی ځاځی را ملمنې کړې دي او دوی به لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي، خپل نظر به سره شریکوي. اوس مهال لمر سره اغلی نظیفه حقپال له سټوډیو سره وصل ده. د دوی نظر تاسو واورید. اوریدونکو، دوی ویل چې نه یوازې د شوزو لپاره بلکې د ټولو افغانانو لپاره 2023 میلادي کال شنه وو او د حقونو په برخه کې د دوی په وینا دغه ډیر بد کال وو. چې پر دې موضوع باندې بل خپل نور ملمنو سره هم خبرو ته دوام ورکوو. موږ هڅه کوو چې خپل نور ملمنې هم له سټوډیو سره وصل کړو. زما همکار قادر جلالوف اوس هڅه کوي چې دوی د سټوډیو سره وصل کړي او موږ د دوی سره خبرې وکړو. اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریو، دا د نور بس دی خبرونه ده. زمل علي بشیر يم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دې موضوع باندې زنګ راوهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023003111 او همداراز د فیسبوک پر پاڼه باندې ما تاسو ته د همدې خبرونې په اړه معلومات ایښی دي. تاسو کولای سئ چې هلته پر فیسبوک باندې هم خپل تبصره سره شریک کړئ او زه به په دې خبرونه کې ستاسو تبصرې راوخلم او تاسو ته به ولولم. اوس هم جلالوف صاحب وایي چې موږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی شکریہ بارکزی لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوی ده. اغلی بارکزی ډیر مننه چې تاسو وخت و استیو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو نظر په دې اړه باندې غواړم چې په لمړي سر کې درڅخه وپوښتم چې د 2023 کال د شوزو د حقونو په برخه کې تاسو څه ډول ارزوي؟
سلامونه نیکی لی تاسو قدرمن اوریدونکو ته. متاسفانه 2023 کال د افغانستان په تاریخ کې او مخصوصا د ښځو په د حق او د دوی د وضعیت پاک لوندې یو ډیر شکال نو. په دې چې په 2023 کال کې د افغان میرمنو د کار حتی د غیر دولتي مؤسساتو څخه هم به برخه پاته سول. د دې ترڅنګ د ښځو په وړاندې هغه سیستماتیک تاوتریخوالی چې و هغه هم دغه سي ادامه لري او تر ټولو شیان ترڅنګ متاسفانه اقتصادي ناورین او د طالبانو نور محدودیتونه چې په ښځو باندې لګولې دي، د بیلګې په ډول باندې چې حتی د سر باندې د پانتونونو دروازې وتړل شوې، د دې ترڅنګ چې مکاتبو ته اجازه ورنه کړله. نن سبا ګونګوسې دي چې حتی دغه اوسني مکاتب به هم ځای په دینی مدرسو باندې بدل کړي. دا تر ټولو زړه خوږوونکې خبره ده. سربېره پر دې د ښځو د حقوقو فعالینو زنداني کول، زندانو ته اچول، بندې کول، وحال تکول د دوی لپاره هم د دې څنګه حتی هغه سکالرشپونه چې میرمنو د پاره د اماراتو د پاره جوړ شوي چې دوی باید لاړ شي، حتی په هغې باندې هم بندیز ولګول سو. په دې خاطر باندې چې ویل کېدل چې اکثر محرم نه لري دې سفر باندې. الان چې تاسو بهتره پوهیږئ چې یو تعلیمي سفر مطلق د ښځو د پاره او د نجونو د پاره لیلی چې همیشه دی بالا ته اوسیږي او مخصوصا امارات هم چې خپل یو اسلامي ملک وو. سربېره پر دې فکر نه کوم چې نړیوال ټولنه البته د افغانستان باندې چې تاسو وګوري د افغان میرمنو وضعیت نړیوال ټولنې ځان ته جلب کړل. د افغانستان په تاریخ کې او ځکه هم حتی د ملل متحد په تاریخ کې اولین بار د جندر اپارټایډ نما باندې هغه ترمینالوژي وکارول سوله د افغانستان د میرمنو د پاره. دا سیستماتیک رقم تبعیض چې د طالبانو د خواته خده شوزو په وړاندې دی د هغه په خاطر باندې او د بشري حقونو نقص او جرم چې نن سبا افغانستان خلک ورسره مخامخ دي د ملل متحد په راپورو کې راغله. سربېره پر دې چې د مکتبونو د خلاصولو شرط پر طالبانو باندې، حتی د آخرنی گزارش چه سیزن اغلو فرایدن سیزن اغلو جوڑا کرده در پاقه که هم ذکر سوی بو دا هم یو ستر خان به طالبانو در رسمیت پیجندلو در پاره تروس پوری هم لیدل کیجه. خو کتونی هم بحرانی مراسی در افغانستان در خلکو در پاره و مخصوصا در شدو هغه شدینه کارکون که چی پا دولتی و نادولتی مؤسساتی که کارکول در اغوی در بیکاری پا خاطر بانده نن سبا نریوال کولنه در افغانستان خلکو سره مرسته کهی. خو بیا هم اقتصادی وضعیت در افغان میرمنو دنه پا افغانستان که یو تل بل ورزی شاتک لری در دی ترچنگ متاسفانه در دی پردائی بانده چی مجرو گرو چی افغان میرمنی به داکتر و انجینیر و اقتصاددان په صفت باندې دوی د مسلکي درس ورته ورکول کیږي. موږ هر ورځ اورو چې صرف د خیاطۍ دپاره د زمینه برابرولو دپاره او د ماشین د خیاطۍ ورکولو ویشلو دپاره او یا هم د نانوایی د دې شیانو جوړولو دپاره ښځې هڅول کیږي. او متاسفانه دا یوازینۍ لاره ده چې ښځې د دې د لاری څخه کولای شي چې یعنی خپل ژوند تامین کړي. سربیره پر دې چې متاسفانه افغانستان نور د دنیا سره په اړیکه کې نه ده، بیا هم د افغانستان د میرمنو وضعیت په سکیورټی کونسل کې یا شورای امنیت سازمان ملل متحد کې، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کې څو ځلې مشخص جلسات دی په خاطر باندې ونیول سوال او په دې خبرو باندې خبرو اترې وسوله. سربیره پر دې چې متاسفانه د نن په افغانستان کې هغه نهادونه چې د ښځو د پاره او د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین د پاره د دې څخه د مخکې و نن سبا هیڅ د سیداره نسبت ښځې وتوانېږي ولاړ سي او خپل یو شکایت سرچ کړي. متاسفانه ډېر په خواشنۍ سره باید ووایم چې په افغانستان کې دننه د دولتي مؤسساتو دروازې د ښځو په وړاندې تړل سوي دي. حتی که چیرې دوی یو رسمي ادارې ته ځي او د خپل هغه کارونو رسمي کارونو دپاره غوښتنلیک وړاندې کوي د یو تبعیض سره مخامخ کیږي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په افغانستان کې حتی نا دولتي مؤسسې او شرکتونه چې د ښځو د خوا څخه مخته وړل کېدل او دوی د افغانستان د مدني ټولنې یو ستره برخه وه، هغه هم دوی ته احوال ورکړل سو چې یا د خپل په کور کې کوم نارینه چې دی د خپل مؤسسات د هغوی په نوم باندې کې او یا یو بل نارینه نوم ته واړي او د رغې وروسته دوی بیا کولای شي چې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. دا هغه ناورین دی چې نن سبا په افغانستان کې د افغانستان میرمنې افغانستان نجونې ورسره مخامخ دي. داسې د باندې د افغانستان څخه موږ ټولې لاسته راوړنه لرو نه لرو دا بېله خبره ده، مګر د افغانستان کې او په افغانستان کې د نننه د هرې ورځې په تیرېدو سره موږ وینو چې محدودیتونه تر دې حد رسیدلې دي چې نور سړی پر بل هیڅ محدودیت باندې فکر نشي کولای. د ټولو شیانو تر څنګ تاسو وینئ چې د کوچنی نجونو سره او نابالغ نجونو سره د واده کولو او مخصوصا دا چې طالبان مشران دې ته هڅول کېږي چې دویم او درېم او څلورم حتی پنځم شته وکي، دا هم د اندېښنې وړ خبره ده. په دې چې دوی په ځینې ځایو کې جبران خلک دې ته هڅوي چې د دوی مشرانو قمندانانو او یا د طالبانو د ګرو د غړي څخه ودونه وکړي. او دغه ودونه هم ښه پایلې د فکر نه کوم چې ویل لري، یو د سلو سال په لحاظ باندې او بل په افغانستان کې چې هر نظام راغلی دی د قدرت ته چې رسېدلی دی پیسې ټولولو او ښځې کولو ته مخ اړولې دي، چې متاسفانه د وخت په تیرېدو سره به موږ وینو چې لکه څنګه چې د جنګ څخه موږ ته ډېر ستره کچه باندې کونډې یتیمان معلول و معیوب خلک موږ ته پاتې سوله، دغه رقم باندې هم متاسفانه د افغان میرمنې بها چې کوم دوی د هغه د جنګ یا د سیاسي قدرت واکمنو چارواکو ته ورکوي دا هم یو ستر
ډېره مننه اغلې بارکسي. زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو ډېرو مسایلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به وروسته په خبرونه کې نور خبرې هم کوو. اوس هم یو اوریدونکی را سره دی، اول به دوی را واخلو بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
سلامونه نیک لختره، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي.
وعلیکم سلام او ډیره مننه چې تاسو مرته زنګ وهلې دي. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي، او کنه غواړئ خپل پیغام یا پښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
نیکیل احترام مات شاغلی شکریا بارکزی ته وړاندې کوم، ستاسو د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته وړاندې کوم. محمد قاسم ملکوزی یم، دا ګوړی د ایران سیستان بلوچستان څخه. زه به دونه قدر کې وایم چې په افغانستان کې هیڅ وخت دپاره کار نه دی سوی چې د دوی حق ورکړ، نه د جمهوریت په وخت کې وښځو ته حقوق را ورکول سوی دي، نه وس ورکول سوی دي، نه په تېرو کې داسې سوي دي چې دوی ښځو ته حقوق ورکړی دي. په ټوله نړۍ کې، په افغانستان کې ښځه در په دره ده، ښځې ته هیڅ حقوق نه دي ورکول سوي. که دوی وایي موږ ته شریعت په رڼا کې دوی ته حق حقوق ورکړی دي، هیڅ نه کړی، بس صرف هغه چې دوی مخ ته وړی جمهوریت شعار و چې په افغانستان کې ویل چې جمهوریت دی، ازادي ده، هېڅ ازادي ښځو ته نه ده ورکول سوې. د جمهوریت په وخت کې هم ښځې تر پښو لاندې وې، اوس هم تر پښو لاندې دي، په تېر وخت کې هم تر پښو لاندې وې. دا یوه خبره. او بل، په افغانستان کې هېڅ چا د ملت لپاره کار نه دی کړی. چې شکریا بارکزی خپل په خبرو کې وویل چې هر حکومت راغلی دي، یا ښځې کوي یا ماست ول رشتن دغه رقم ده. د جمهوریت په وخت کې ټولو پیسې ټولې کړې، اوس په ترکیه او په آیرلینډ او په امریکا او په نورو نورو ځایو کې خپلې شکایت کوي. موږ د افغانستان ملت تر په در یو، دا نه چې یوازې ښځو ته حقوق نه دی ورکول سوی، زموږ د ملت خلکو ته یو تم حق حقوق نه دی ورکول سوی. ټول تر پښو لاندې سوي دي، هېڅ چاته حقوق نه دی ورکول سوی. یوازې د ښځې نارینه نه وایي چې موږ حق مژه، موږ بې تعلیمه کېږو. دا د افغانستان خلکو ته زه دغه ملت ته وینم چې یو ظالم و پر دوی ته کوي. دغه ذهن سازي نه ده سوی د دوی دپاره چې دوی د یو دولت ته سره په سره کوي کار وکړي، دا دولت په سره کوي پر دوی باندې حکومت او حکومتداري وکړي. دغه په ځین راګېږي چې دا موږ ورځ په ورځ شهر او مخته نه ځو، اوس موږ ورځ په ورځ تعقید روان یو، مخته نه ځو. خپل په سترګو وینو چې موږ حق خپل ته چې ښځې مو د تعلیم ته پاتېږي، دوی غږ نه پورته کوي. بس دغسې یو نفر ته ګوري که هغه خپل د پیسو دپاره یو غږ پورته کوي، ښه ترښه که نه هېڅوک هم غږ نه پورته کوي، یار خو په کور کې قرار ناست دی. څکه ښځې بې تعلیمه کېږي، بې تعلیمه دسې او دغه فکر نه کوي چې سبا به موږ نه ډاکټر لرو، نه به یو ښځه پیلوټه لرو، نه به یو ښځه په یو دفتر کې لرو، ولې چې نر به ګرده کار کوي. نو د شکریا بارکزی څخه ډېر خوشحاله یم چې ماژر لري.
بلې، ستاسې غږ مات مات کېږي، خو ستاسې هدف مې واخیستې او ستاسې د تبصرې په اړه باندې به موږ خبرې هم وروسته کوو. ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ او ستاسې نظر موږ واخیستې. اوس هم ګورو چې که کوم بل اورېدونکی وي، فکر کوم چې یو بل اورېدونکی هم ستا د دوی غږ به هم راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ښه، فکر کوم چې ژغې قطع سو. اوس هم اورېدونکو تاسو کولای سئ چې نور زنګونه موږ ته ووهئ، زه به تاسو ته په دې خپرونه کې ځای درکړم. د ښځینه اورېدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ. دا خپرونې ستاسو د مسایلو په اړه دي او ستاسو نظر موږ ته مهم دی. د واټساپ شمیره ده 00420023008111. پر دغه واتساپ شمیره باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ او زه به ستاسو نظر په دې خبرونه کې راواخلم. اوس هم خپلو میلمنو ته بیرته ورځو. اغلی حقپال، ستاسو د خبرو او همداراز د اغلی بارکزی د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. د افغان ښځو او نجونو د زده کړو د کار څخه د محرومیت په اړه باندې خبرې وسوې، د نورو مسایلو تر څنګ. تاسو چې کله په افغانستان کې یا په نورو ولایتونو کې له ښځو سره په تماس کې سي، د دوی سره خبرې کوي، هغه کومې کیسې دي چې دوی تاسو ته کوي؟ څه ډول ژوند تیروي ښځې؟ او ستاسو هغه کیسې یا د دوی د ژوند وضعیت چې تاسو له دوی څخه اورېدلی دی، تاسو کولای سئ چې یو څو بېلګې موږ ته ووایاست؟ او د زده کړو او کار څخه د محرومیت کال دوی څنګه تیر کوي په افغانستان کې؟
مننه مننه جانې.
ګوري تاسو مختلف خلکو سره تماس کیږي، مثلا داسې نسل دا چې هغه نجونې چې دوی دا امید درلود او دا خوب او دا هدف درلود چې دوی مثلا قاضي شي، ډاکټر شي یا انجینر شي، دوی موږ ته وایي چې مجبور استو چې زه په کور کې حیاتي وکم او یا یو حیاتي کورس ته ولاړ شم، او یا دا چې د پانتون په دریم او څلورم صنف کې انجینر و او انجینری لوستله او غوښته چې انجینر شي، او یعنی فکر وکړئ چې تاسو څومره زحمت ویسته وو او څومره یو مغلق او سخت مسلک د انجینری، خو دوی تصمیم نیولې دي چې کچېرې زمينه دې ته مساعد شي چې یا حداقل یو خصوصي انسټیټیوټ یا پانتون پیدا شي چې دوی نرسنګ وایي مسلک ته به تغیر ورکړي، تر دې چې دوی آینده نه وري چې دوی د یو انجینر په توګه او یا د یو قاضي په توګه او یا بلاخره د یو سیاستمدار په توګه، د یو ژورنالیست په توګه په ټولنه کې خپل رول ولوبوي. دا یو بیلګه ده، یعنی تغییر د مسلک او یا بیخي مسلک ترکول او درس ترکول او بلاخره حیاتي او نور کارونه ته مخه کول. موږ د سه خود سره هم په تماس کې استو چې دوی افغانستان کې په ډېر مهم بستونو کې کار کوي، د بیلګه په توګه چې زما همکاران ول ډیپلوماټ خزي چې یان یونټ چې دوی په یو یا دوه ځلې ډیپلوماټیک ماموریتونو کې وظیفه او دنده تر سره کړې ده، لکه استرالیا، لکه کاناډا، لکه اروپایي هیوادونو کې کار کړی دی، خپل ماستریان لوستې دي، او یعنی ډېر ژور او ډېر مهم په نړیوال توګه باندې تجربې ترلاسه کړې دي. خو دوی نن په کور ناست دي، ځکه چې د کله چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ته وویل شول چې تاسو نور ماش به درکوو، خو تاسو په کور کې نه ماش هم کلشته، او یا هم زه دقیقا اوس نه پوهېږم چې رسېږي ورته که نه رسېږي، خو ماش خو داسې نه ده چې صرف ماش مهم ده، مهم دا ده چې خلک غواړي چې هغه ظرفیتونه، هغه بخش کې چې دوی په کلونو کلونو کار کړی دی، غواړي چې د هغې څخه استفاده وکړي او د ټولنې دپاره کار وکړي. دغه ډیپلوماتان په کور ناست دي، دوی هغه ډیپلوماتان ول چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د منفعت دپاره خبرې کولې، ملاقاتونه یې کول، او بین المللي تجربه یې درلوده. نن دوی اجازه نه لري چې خپل هغه وظیفې ته تر وزارت خارجي پورې ولاړ شي. همداسې موږ پوهېږو چې دا ورور اشاره وکړل چې افغانستان په هېڅ دوره کې کار نه ده شوی. موږ د افغانستان په تاریخ کې موږ د 2000 نه ډېر یا تقریبا 2000 موږ په پولیس او په دغه کې خزینه کارکوونکي درلوده، موږ قاضیان درلودل چې دوی نه صرف دا چې د ښځو په مسایلو کې او فامیلي مسایلو کې یا د تاوتریخوالي پر ضد چې کومه محکمه جوړه شوې وه دلته کار کوو، انوالی کې کار کوو، بلکې دوی د مواد مخدر د په نورو جرایمو په ضد مبارزې د نورو محاکمو کې چې جوړ شوی دلته کار کوو. یعنی دوی د دوی په هغه اقتصادي او د دوی هغه کاري ژوند، د دوی په خصوصي ژوند باندې هم ډېر تاثیر
ډېره مننه آغلی حق پال. زبیر ته تاسو ترازم، تاسو هم ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به نور خبرې هم کوو. اوس هم اوریدونکو ستاسو یو څو تلیفونونه برا واخلم. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. له موږ سره ملمنی آغلی شکری بارکزی او آغلی نظیفه حق پال دي. د دې خبرونې له درېمې ملمنی آغلی سپیشل زازی سره موږ هڅه کوو چې دوی هم د استودیو سره وصل سي. اوس هم یو اوریدونکو دی، اول به دوی را واخلو بیا به ملمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم علي جان بشیر خور، سلامونه او نیکې هیلې ومنې.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې. دی که خپل نوم یادول غواړي مهرباني وکړئ، او که کومه تبصره یا پوښتنه لري.
نن نوم خو پرسنو کی هر وخت زه خپل نوم معرفي کوم دي ما کشمیر خان زرملوال منوم در خیبر پختونخوا هریپور نوم یاری کنه ولې دا بیا هم سلامونه تاسو ته د زده ورې دي راځو ورې دي دوه مېلمنو ته وړاندې کوم سلامونه ونی چې هر
مننه زرملوال صاحب تاسو زموږ د مېلمنو څخه کومه پښتنه لري که د موضوع په اړه باندې تبصره کوي او که تبصره لري مهرباني او پښتنه هم کولای سي
نو زه غواړم چې یو څه نظر خپل وړاندې کړم مداري جانې
سمه ده ولې نه مهرباني
پښتنه که وخت وروسته به بیا پښتنه مو کړو دغه په افغاني ټولنه کې لکه څنګه چې موږ معلومه ده یا مثلا ما اورېدلې دي په افغاني ټولنه کې زیات شمېر داسې خلک دي چې هغه د مېرمنو سره مثلا یعنې ښځو سره یعنې ناوړه چل چلند کوي یعنې په کلونو خبره ده یعنې دا د نن ورځې نه ده نه دغه د دوه نیمو کالو خبره ده چې مثلا د امارات اسلامي افغانستان دولت منځته راغلی د نه هم مخکې زور زیاتی به کېده مثلا ښځې وي هغه به په بدو کښې ورکول کېدې کونډه به په زور باندې بل یو کور نه جګه شوه او بل چا ته به یې ورکړه یا به یې د زیارت په بانه باندې بوکړه چې مثلا را ځه پلانچې زیارت ته ولاړ شو هغه به چې بوکړه ته به یې هلته په کور کښې کېنوله وایي دا د جی ده او دغه د مېړه ده او بس دغه ته ناسته یا ته به هغه خبره هم نه وه او یا به یې وهل او ټکول زور زیاتی دا هر وخت پښتني افغاني بلکې افغاني ټولنه کښې هر وخت وو نه یوازې داسې دغه اوس دوه نیم کاله کښې دي محترمې ملالۍ جان کومه چې زما ته معلومات ته ښځې به په مطلب په بدو کښې ورکول کېدې یعنې غږ به پکې کېده چې مثلا دا د ما ده د پلانکې خور یا لور دا د ما شوه یا به یې نور داسې مشکلات وو تلو به غرو ته خس به یې ترې راوړو درانده درانده کارونه به یې ته کولو او اوس یې هم پې کوي یو خبره دا ده او بل په دغه تېرو شل کاله کې چې ما لیده دا د کرزي دور وو دیارلس کاله اووه کاله د اشرف غني دور وو په هغه وخت کښې هم ښځو هغه ورځ نه دلیدلې ځکه چاپې به وي مشکلات به وو کور باندې به ورغله ښځې به هم شهیدانې کېدې یعنې ټوله کورنۍ یو خو دا خبره وه او بل زما په فکر او نظر باندې ملالۍ جانې خدای پاک دې وکړي چې دغه را روان 2024 کال په افغانستان کښې د ښځو دپاره یو ډېر ښه شاګوم ولري دغه کال ځکه لپاره د دې زموږ او د تاسې په ټولنه کښې که چېرته یوه ښځه تعلیم ونه لري ښځه پوهه ونه لري نو هغه ښځه به یعنې ډېر مشکلات او ډېرې لپاره د دې
مننه زورملوال صاحب چې بلې بلې ډېره مننه سلامت اوسئ ستاسې نظر مو واخیستی او مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه ستاسې د خبرو په تړاو باندې به زه پوښتنې هم وکړم له خپلو مېلمنو څخه اوس هم ګورو که نور اورېدونکي وه اورېدونکو زه ستاسو غږ ته وخت په وخت ځای ورکوم په دې خپرونه کې آغلې بارکسی ستاسو څخه به د الکوزي صاحب د پوښتنو د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم دوی مخکې د ایران څخه موږ ته زنګ وهلی وو د درېو خبرو ته اشاره وکړه د وویل چې په افغانستان کې هیڅکله د جمهوریت په ګډون باندې ښځو ته بنسټیز کار نه دی سوی د همداراز وویل چې یوازې ښځې نه بلکې نارینه هم اغېزمن سوي دي د اوسني وضعیت څخه او دا چې یوازې ښځې شکایت کوي دوی باید شکایت ونه کړي بلکې د افغانستان پر کچه باندې باید غږ پورته کړل سي د بیا درېمه خبره دا هم وکړه چې خلک اصلا غږ نه پورته کوي د خپلو ښځو د حقونو دپاره او چپ ناست دي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا تاسو د دوی دغه خبرې تاییدوئ فکر کوئ چې دوی دغه نظر چې دوی ورکوي په دغه درو سرو مواردو کې فکر کوئ چې دغه سم دی آیا رښتیا هم په جمهوریت کې د ښځو لپاره بنسټیز کار نه دی سوی او که فکر کوئ چې نه تر یو په مناسبه په تناسبي شکل باندې یو څه کار سوی وو د ښځو دپاره
مننه ملالۍ جانې د اقل زه غواړم صرف څو بېلګه ووایم د جمهوریت وخت کې څوک د نجونو د تعلیم د حق دپاره چې مکتبونو دروازې خلاصې جنجال او ستونزه نه وه موږ هر کال ډاکتران انجینران ژورنالیستان او کارپوهان به د افغانستان د پانتونونو څخه فارغېدل. د دې تر څنګ مشخص دفترونه موجود و چې هم شدې پکې کار کول هم نارینه، یعنی دومره فقر و غربت سره چې نن سبا شدې مخامخ دي، هغه وخت مخامخ نه و. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې بنسټیز کار که نه وای سوي، نو نن افغان میرمنې په دې نه پوهېدل چې د دوی حق څه دی. کېدای شي د دوی هدف د بنسټیز کار څخه دا وي چې یعنی ستونزې په ټولنې کې په هره دوره کې د حاکمیت وه. زه نه وایم چې د جمهوریت په وخت کې افغانستان کې هیڅ ستونزه نه وه، که زه خپل هغه تیر خبرو ته مراجعه وکړم، څو کاله یعنی شل کاله کېږي چې زه ازادي راډیو سره خبرې کوم، تر شل نه اضافه یوویشت کاله، همیشه موږ د حاکم نظام چې کوم نیمګړتیاوې پر هغې باندې به هم خبرې کولې، سربېره پر دې چې په ځینې مواردو کې د ښو کارونو بېلګه مو هم ورته ورکوله. نو که چې نن سبا تاسو د نجونو مکتبونو ته وګورئ چې څونی تعمیرونه یې دي، دا چې په تېر نظام کې د ښځو د پاره د کار زمینه تر کومه حده پورې مساعده وه، نو که چېرې نن هم په هغه کچه باندې حداقل یو شی مساعد وای، څه فکر نه کوم چې دا به یو خنډ یا یو معضل بلل کېدل. د دې تر څنګ دا چې ولې افغان نارینه خپل غږ نه پورته کوي، او دا چې کلان په افغانستان کې د ښځو نارینه حق تر پښو لاندې دی، زه دا خبره سل په سلو ورسره منم، موافق یم، مګر کوم سیستماتیک تبعیض سره چې د افغانستان میرمنې ورسره مخامخ دي نارینه نه دي. د بېلګې په ډول الکان کولای شي چې مکتب ته ولاړ شي، پانتونو ته ولاړ شي، درس وایي، ځینې نشي کولای. الکان یا نارینه کولای شي چې د خپل کور څخه سفر وکړي، باندې ولاړ شي، څوک پوښتنه ورباندې نه کوي، شي د شرګان نه نشي کولای. د الکانو لپاره د رسمي او نارسمي دولتي مؤسسات او غیر دولتي مؤسسات دروازې خلاصې کار لپاره متاسفانه افغان میرمن لپاره نه دي. نو زه فکر کوم چې خالي دغه درې بیلګه کوای شي چې دوی ته وایي چې په افغانستان کې سربېره پر دې چې مدني او اساسي حقوق د افغانستان د خلکو تر اوسه پورې په یو تعریف سوی بڼه باندې چې دغه تعامل د خلک او حاکمیت یا سلطه یا رژیم په مابین کې سره کمی، متاسفانه تر ننه پورې موږ یو مشخص تعریف نه لرو د خلکو د حقوقو تر پښو کېدلو. دا ستر متاسفانه معضل دی چې افغانستان ورسره مخامخ دی، خو بل خصوص د ښځو حقوق، یعنی دا په دې معنا باندې نه ده چې یوازې د ښځو حقوق سبا په افغانستان کې نقص کېږي، د نارینه و دا هم کېږي، خو د ښځو هغې په دې پرتله باندې دی چې تاسو وینئ چې هغه تبعیض یو څوک دې په خاطر باندې چې نجلۍ ده یا ښځه ده یو کار نشي کولای. نو په دغه حساب باندې دا چې دوی مخکې هم ورته ورور اشاره وکړله چې خلک باید خپل حق دپاره خپل ژغ پورته کړي، او که چېرې د افغانستان خلک په دې باندې راځي چې دوی راتلونکي ته نه ډاکټر ولري، نه انجینیر ولري، نه ښځې او نه نارینه، په دې چې متاسفانه په پوهنتونونو کې هم ډېر بدلونونه د تعلیمي مسایلو په هکله باندې راغلي، نو پرمختګ نه او افغانستان تر ننه پورې هم نن سبا که چیرې هغه یو وچه ګوله ډوډۍ هم خلکو ته رسېږي، دا هماغه بهرني مرستې دي چې افغانستان ته راځي، د افغانستان د خلکو په نامه یې راځي، چې هغه متاسفانه ټوله خلکو ته په مناسب او د عدالت پر بنسټ باندې نه ویشل کېږي. د طالبانو چارواکي په هغه کې هم خپل سیاسي ګټې ویني، نو بیا نو سمه خبره ده هېڅ خپل ږغ پورته نه کوي، که پاکستانی راغی در باندې حاکمیت وکړي، که ایرانیان راغلل، که روسان راغلل، که امریکایان راغلل، او که نور، او که چیرې او یو منځوي افغانستان دی چې نه دنیا سره به تعلق ولري او نه دنیا به زده سره تعلق ولري، یو پسرفته افغانستان دی چې په هغې کې د پرمختګ او د ترقي او د ښه اقتصاد خبره به بیخي نه یې. زه کله ناکله دا خپل خلکو ته هم افسوس می راځي په دې چې تاسو وینئ چې په تېر دوه نیم کالونو کې طالبان خپل سرپرست اداره یعنی ونه توانېدله چې یو
منظم ادارې ته واړی یا د خپل شتون د پاره خپل تعریف وکړي په د قانون په چوکاټ کې، یا هغه سي قانوني نهادونه رامنځته کړي کوم چې افغانستان ورته ضرورت لري. خو بل خواته چې تاسو ویلي دا انکشافي پروژې چې اعلان کیږي پیسې هم د باندې خرجي، او دا پروژې هغه پروژې دي چې پخوا ځینې پروژو پر سر باندې وکاله تک هله خالی د پروژې د جوړولو او ډیزاینولو لپاره وخت نه کېدلې دي، او دوی داسې فکر کوي چې ولادا ګرد شیان د طالبان د خوا څخه کیږي. موږ خپل دینی علماو ته احترام لرو، مګر په دې هم پوهیږو چې یو دینی عالم یو کانال نسی جوړولای، یو دینی عالم یو تونل نسی جوړولای، یو دینی عالم یو عملیات چې په شفاخانه کې نسی کولای، حتی یو دینی عالم نسی کولای چې یو ښه قومندان وسی. صحیح چې دا نن سبا د افغانستان جګړه هر کله دا ګوریلایي جګړه وه، فکر وکړي سبا بل سبا پاکستان پر موږ باندې حمله کوي د ټي ټي پی په خاطر، شتون په خاطر باندې، یا بل ملک تاسو خپل دفاع لپاره چلري. دا نن چې کوم د افغانستان اصلي طالبانو خرڅ کړي، هغه هم دې په خاطر باندې چې دوی غواړي چې د خپل اقتصادي وضعیت شکی، البته دوی د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره خبرې کوي او په نړیوال بازارو کې په قاچاق ډول باندې خرڅ کړي دي. دا خپل هم یو ستر جفا ده چې یو شتمني ده چې د افغانستان د خاوري خواتلې دي. نه نه غواړم هغه شیان ته وګرځم چې نور څه ستره جفه د خلکو سره سره، مګر دا چې خپل د افغانستان خلک هم لږ دا د عقدو څخه بغیر یو سالم قضاوت ولري، د خپل حق د پاره خپل شخ پورته کی. تاسو د څونې نارینه وو ژغ اورېدلې دي لکه چې نن سبا له کوزي سره بیا د کړله چې د خپل حق د پاره غواړي ودرېږي، یا د خپل کورنۍ حق د پاره غواړي ودرېږي. ټولنه د نن شته څخه جوړ ده، او د تاریخ په اوږدو کې موږ ویل چې د افغانستان میرمنې هغه خپل انساني اسلامي حق غواړي، تر هغه بالا بل شی موږ نه غواړو. د انسان په صفت، د مسلمان په صفت، په ټولنه کې موږ ته هغه حق راکړي چې بل ملکو کې ورته ورکول کیږي. کله ناکله دی وایي چې ولا غو اروپایي حق دی او غربي حق دی. افغان مېرمنې نه غره کم حق وایي، نه هغه موږ دغه باندې لا ډېرې خبرې لرو. یعنی د انسان په صفت باندې باید وپېژندل شي، او یو ټولنیز بدلون ته ډېر ستر ضرورت شته. د دغه نه اوسنۍ ناورین او تېر ناورینونو د پای ټکی ښودلو لپاره ټولنیز ویښتیا ته، ټولنیز حرکت ته، دا چې ټولنه ځان مسؤل وګڼي، دې ته سخت ضرورت شته.
ډیره مننه اغلی بارکسی. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی حقپال، ستاسو څخه د شاغلی زورملوال د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دوی یادونه وکړه چې یوې خواته پر دې باندې خبره کیږي چې د طالبانو حکومت څه ډول په سیستماتیک توګه له ښځو سره توپیری چلند کوي، خو دوی پر ټولنیزه کچه باندې د توپیری چلند ځینې مثالونه یاد کړل چې په افغانستان کې د ناوړه دودونو له کبله له ښځو سره د پخوا څخه توپیری چلند روان دی، او دا د یو عادي چلند په توګه باندې پر مخ ځي، او څوک یې تر پوښتنې لاندې هم نه راولي. ستاسو په نظر کله چې په سیستماتیکه توګه د حکومت د خوا څخه د ښځو پر وړاندې باندې توپیری چلند روان وي، دغه و نور تاوتریخوالي ته څومره لاره یا زمینه برابرولای سي؟ او په دې برخه کې که یو څو خبرې وکړي چې په افغان ټولنه کې څه شي څه ته اړتیا ده چې باید دغه ناوړه دودونه له منځه ولاړ سي؟
مننه مالاله جانی. زه فکر کوم چې دا ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې اکثریت په دې باندې خبرې کوي چې یو فرهنګي مشکل ده، او طالبان هم چې دا کار کوي، دوی هغه خلک همداسې غواړي، نو باید همدغسې بندیزونه باید واوسي. زه فکر کوم چې خلک باید د هغه تاسو هم ورته اشاره وکړل، سیستماتیک او ټولنیز او یا تختاری تاوتریخوالی ترمنځ باید یو تفاوت تقایل شي. معنی دا چې یو تاوتریخوالی ده چې یا هغه دودونه دي یا هغه مشکلات ده په ټولنه کې چې
هغه کیږي چې فرهنګي وي، هغه کیږي چې اقتصادي وي، هغه کیږي چې رواني وي. رواني معنا دا چې په هغه ټولنو کې چې د جنگ نه وتلي وي، موږ ګورو چې څلوېښت کاله تقریبا موږ په جنگ کې یاستو، نو بعضې دودونه پاتې کیږي، بعضې مشکلات پاتې کیږي، او هغه مشکلات د حل کولو دپاره، یعنې په دې شلو کلونو کې چې جمهوریت په وخت کې هغه کارونه چې وشو، موږ وایو چې هغه کارونه بنسټیز نه وو، یا ټول خلک ورڅخه استفاده ونه کړای شو، یا حداقل د خلکو د وضعیت د تغیر دپاره په ډېر وسیع توګه باندې تغیر را نه وړل. زه فکر کوم چې یو دلیل دا ده چې موږ باید ډېر غټ توقع نه لرو، ځکه چې دغه اجتماعي تغیر چې د وخت ته ضرورت لري، او ډېر اساسي کارونو ته ضرورت لري چې په شل کالو کې، او هغه محدودیتونه چې د اقتصاد له پلوه د جنگ سره موږ مخامخ وو، د نورو مسایلو سره مخامخ وو چې معنی کې د خدمات خلکو ته ورسیږي او بالاخره تغیر راشي په ټولنه کې، نو په دې اساس باید خلک چې کله انتقاد کوي، باید ټولنیز دودونو او د حکومتي یا سیستماتي حکومت هم خونه شوې له طالبان ته، خو د اقل یو سیستم یو حالت دی چې د واک له طرفه تاوتریخوالی په خزو باندې تحمیلیږي. که تاسو په نورو نړۍ کې وګورئ، مثلا پاکستان زموږ نږدې هیواد او ډېر موږ فرهنګي او خصوصا د دین د لحاظه هم موږ ډېر شباهتونه لرو. تاسو د نړۍ په لیست کې وګورئ، دویم هیواد دی چې هلته هم د ښځو په مخ تاوتریخوالی شته، خو معنا یې دا نه ده چې هغه تاوتریخوالی د حکومت له طرفه ده. ښځې هلته په سیاست کې، په اقتصاد کې، په قضا کې، په هر برخه کې قانوني ممانعت نه لري چې اشتراک ونه کړي. دا چې دودیز مشکلات شته، دا چې اقتصادي مشکلات شته، هغه ډېر عواملو ته تړاو لري چې هغه حل شي او وخت ضرورت لري. حتی اقتصادي پرمختیا خپله یو اساسي عنصر دی چې دغه وضعیت ته تغیر ورکړي، دودیز حالتونو ته تغیر ورکړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې هر نړۍ د نړۍ هر هیواد او خصوصا افغانان باید په دې باندې پوه شي چې سره د دې چې موږ هم دومره دودیز مشکلات لرو، حکومتونه باید دا مشکلات نور ډېر نه کړي. یعنی واکمن ار چارواکي چې په واک کې دي، دوی باید د دوی مسؤلیت دا ده چې دوی لار هموار کړي دي، ته چې باید هغه مشکلات چې د ټولنې د پرمختیا مانع دی هغه باید کم کړي. د مثال په توګه مونږ په دې باندې پوهیږو چې د ښځو ونډه په ټولنه کې مهمه ده په هر برخه کې، خو هغه د جمهوریت په وخت کې یو اساسي قانون و چې په هغه اساسي قانون کې ویل شوی و چې ښځې او نارینه د قانون په مخ مساوي حقوق لري. ښځه کولی شي چې په سیاست کې په هیڅ برخه کې هغې ته ممانعت نه و، په څنګ کې هغې کې ویل شوی و چې دغه حقوق چې دي دا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. او هیڅ هیواد کې د تقریبا 40-50 اسلامي هیوادونه موږ لرو په نړۍ کې، هیڅ هیواد کې تاسو نه ګورئ چې د ښځې څخه د هغه د کار او د درس او د خصوصا حتی د قضا حالت کې چې وایي بعضې علمای یا فقها دغه لري اختلاف لري چې ښځې قضاوت کولی شي که نه شي کولی، خو موږ ګورو چې هغه د پاکستان یو سني حنفي فقه باندې پر بنسټ باندې جوړ شوی هیواد دی چې په هغې کې د شورای قضایی په سطح باندې یو ښځه هلته قاضي عضویت لري. نو په دې اساس افغانان چې قضاوت کوي، زه فکر کوم چې دوی باید یو څه توپیر باید د سیستماتیک تاوتریخوالی او هغه تاوتریخوالی چې په ټولنه کې ده د دې ترمنځ پایل شي.
ډېره مننه. بله، مهرباني.
او تاسو دویم سوال دا چې تاسو چې څه وشي؟
مهرباني.
دا چې څه وشي سفیر صاحب بارګزای ډیر ورته ښه اشاره وکړه، لکه صرف دا غوې خبره په تاکید کې بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې خپل افغانان باید تصمیم ونیسي چې آیا مونږ بیل دین چې دا د دوی اساسي حق دا او اسلامي حق دا او کلتوري حق دا او مپیغم بشري حق دا د یو طرف ته پرې دی. آیا د یو کورنۍ مثال که تاسو واخلئ یا د یو کوچنی کلی مثال تاسو واخلئ، آیا یو ټولنه بیل خزی د ونډې څخه پرمختیا کولی شي که نشي کولی؟ مونږ تقریبا 8 میلیونه مونږ وایو چې نفوس زمونږ په فقر کې دی، یعنی اقتصادي بحران سره مونږ مواجه. آیا د دې حالت څخه موږ وته شو بیل دي نه چې ښځې په ټولنه کې رول ونه لري؟ همدا اوس څخه اقتصادي ټول راپورونه وایي چې یو دلیل دا ده چې مثلا په ملکي خدماتو کې، په مؤسساتو کې، په نورو برخو کې ښځې د ښځې فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه ودرول شوي دي د طالبانو لخوا، او همغې سره چې دا فعالیتونه ودرول شوي دي اقتصادي کومکونه هم قطع شوی دی، خصوصا هغه د انکشافي کومکونه هم قطع شوی دی نړیوال ټولنې څخه. نو مستقیما اغیز د خزي د دوی نه د تعلیم او د کار حق اخیستل مستقیما اغیز د یوې کورنۍ په اقتصاد او د یوې کورنۍ په د سرخوان باندې دی.
ډیره مننه غلی حقپال. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی مو اوریدل. زموږ له ملمنو څخه ډیره مننه کوم د اغلی شکریا بارکسی او اغلی نظیفه حقپال څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. د اغلی سپیشل ځاځي سره زموږ رابطه قائم نسوه، بل وخت به بیا دوی ملمنه کړو په دې خبرونه کې. زموږ نورې پښتني هم پاتې سوې چې باید له اغلی بارکزی څخه مو اوریدلی وای، خو وخت اجازه نه راکوي. اوریدونکو کو تاسو د ملمنو څخه واوریدل چې دوی ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې 2023 کال د افغان شوزو لپاره څه ډول وو، د شونځو د بندیدو او پوهنتونونو د دروازو د بندیدو په ګډون دوی یادونه وکړه چې د شوزو د حقونو فعالانی بندي سوي او وخت نا وخت پرته له محاکمه او قانوني پروسې دوی برته په ځینو مواردو کې راخوشي سوي دي، چې همداراز د نجونو لپاره د سکالرشپونو یادونه وسوه چې دوی ته ورکول سوي و د یو بل هیواد لخوا څخه، خو طالبانو حکومت دوی ته اجازه ورنه کړه چې د زده کړو لپاره بلاړي سي. همداراز په یو ان او نورو ملګرو ملتونو هیوادونو کې په افغانستان کې د جندر اپارتاید غوندي ترمینالوجي وکارول سوله او ښځې له کار څخه بې برخې کړای سوې د ملګرو ملتونو او په غیر دولتي ادارو کې. د دې ترڅنګ غلی بارکزی ته هم اشاره وکړه چې شذو ته دا ډول کارونه او کسبونه ور په غاړه سوي دي، لکه نانوایی او خیاطي، او دوی د خپل خوشي و رښتو ته نسیتلای. همدارس د شذو پر تاګ را تک د ممنونیت خبره یادونه وسوه. غلی حقپال هم یادونه وکړه چې څه ډول دودونه د شذو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د کم عمر ودونو په اړه باندې خبرې وسوي. اوریدونکو د دې خبرونی وخت نور پای ته رسیدلې دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره يم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
تیچی بیا براشی گرانا روانی چی تیراشی
سهار لشپگو دا مخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نونس یو ویش او پینز ویشت مترو
ازادی راڈیو چلیر ویشتا تھا
جانان میں بلوطن غم جا.